السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشه په خیر راغلی. زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د سپیری خبري یا روکراس پروګرام اوري.
ما هم فوزی احسان هستم، سلام های خدا تقدیم میکنم، آرزو میکنم خوب باشین. البته باز هم یک ساعت دیگه در برنامه روکراس میزبانتان هستیم.
قدرمن اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سپتمبر په 13مه د افغانستان په اړه بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو او په خاص ډول د ښځو او نجونو په وضعیت هم خبرې کیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا خبر پاڼه وایي چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص اساسي روزا وطن بایو او د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي رئیسه سیما بهوس او د مدني ټولنې یو اساسي به د ښځو او نجونو د وضعیت په حق له معلومات ورکړي.
بله، و رئیس یوناما در حال گزارش خود را در مورد افغانستان به شورای امنیت ملل متحد به اشتراک میگذارد که محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان ادامه دارد و توشه قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان با موجی از واکنش ها روبرو شده است.
من سر سوال داده چه آیا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د دې غونډې پریکړه به د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوړي، او آیا دا تم کېدلی شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړه عملي شي؟ په دې مسایلو باندې نن د دوه تنو کارپوهانو سره غږیږو. د مدني چارو مبارزه راحله کویر او د نړیوالو سیاسي چارو کارپو توریاله زازه د خبرونه مرمانه دي. د دوی نظریات او د دوی تحلیلونه اوري. مګر فوزی جان، فکر کوم ستاپ اجازه به یو راپورټ اول
بفرمایئ.
د آشنا تلویزیون په همدې برخه کې یو راپورټ برابر کړی دی، که اول تاسو دا راپورټ واوري، وروسته د دې په بحث پایل کوو او د مرمانو نظریات به واوري.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ایکس ټولنیز پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د افغان میرمنو، کارپوهانو او حکومتي استادو سره د خبرو په موخه سیمه ته سفر پیل کړي او اوس په قطر کې دی.
ریچارډ بنټ منطقې ته تللی دی او موضوع هم د افغان میرمنو خبره ده. زه فکر کوم چې دې موضوع جهان ته ټکان ورکړی دی، ملګرو ملتونو ته ټکان ورکړی دی، او نه یوازې دا چې بلکې په افغاني جامعه کې هم ډېر زیات سخت مخالفت را پارولی دی د طالبانو دغه نوي فرمانونه. نه یوازې دا چې افغانان بدنامه کړی دي، بلکې اسلام ته هم لوی ضرر ورسولی دی.
بنټ په داسې حال کې قطر او ترکیه ته د سفر خبره کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د سپتمبر په 13مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي او د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله په یو غونډه کې د افغان میرمنو او نجونو د وضعیت په اړه خبرې وکړي.
دا کوم خاصه ناسته نه ده او یا کوم فوق العاده ناسته نه ده، بلکې دا نارمل هر درې میاشتنی ناسته ده چې د کال په هر درې میاشتو کې، یعنی هر کوارټر کې دا کیږي. مارچ، جون، سپتمبر، همداسې دسمبر. نو دا نارمل ناسته ده، منتها موضوع به مهمه لپاره د دې چې د دې نوی فرمان په اساس چې د اته د خځې او اواز هم اورات کړل شي، د یو نور قیودات هم په خلکو لګول شي، د انساني او حقوقي مسایلو نقطې نظر نه د حقوق بشر مسله مهمه ده. د اتمن د الټرا او چتایی په دې باندې بحث کې او سیړي
د امر بالمعروف قانون لپاره غندنی ورسته د طالبانو د امر بالمعروف وزارت اعلان وکړ چې نور بل یونما سره همکاري نه کوي. خو اوس د طالبانو حکومت ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلی دی چې هغوی د اسلامي قانون په اساس له ټولو هیوادونو او سازمانونو سره مثبت تعامل ته ژمن دي.
زما په نظر باندې چې د طالبانو واکمنۍ سي په داخل کې هم له مشکلاتو سره مخامخ ته او په نړیواله کچه هم په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي، ډیره اړینه ده چې باید له نړیوالو سره، له ملګرو ملتونو سره خپلو مثبتو تعاملاتو ته او ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړي. او دا د افغانستان د خلکو په ګټه باندې دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د مرستې رسونې د ادارې لخوا د څه باندې 12 میلیونه اړمنو کسانو سره لږ تر لږه یو ډول بشري مرسته شوې ده.
د عملیاتو د پیچلي چاپیریال باوجود د بشري مرستو کارکونکو په ټول افغانستان کې خلکو ته د ژوند د ژغورنې مرستې رسولې دي. د جنوري او جون ترمنځ میاشتو کې 1.2 میلیون وګړو د سلو څخه د زیات شریکانو لخوا لږ تر لږه یو ډول بشري مرسته ترلاسه کړې ده.
د ملګرو ملتونو بشري اړتیاو د ځواب ویلو د پروګرام د راپور پر اساس په افغانستان کې 3.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، چې په دې ډله کې 25% ماشومان او 25% ښځې دي. همداشان د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس په افغانستان کې په خورځواکۍ باندې د اخته ماشومانو او میندو شمیر زیات شوی او 6.3 میلیونه افغانان په کور دننه د خپلو مینو څخه نورو سیمو ته کډه شوي دي. احسان لاریبزی، امریکا غگ، واشنگتن.
با سلام مجدد، ما برنامه میزبان برنامه روکراس هستیم. البته در برنامه امروز در رابطه به نشست آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت میکنیم. همزمان با ادامه محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 18 سپتامبر در مورد وضعیت زنان در افغانستان جلسه برگزار کنه. در این برنامه دو مهمان گرامی داریم، بانو کویر هستند و آقای زازای. سلام به شما مهمانان گرامی، توریالای زازای و بانو کویر. صدای ما را داره؟
بله، سلام به شما و همه بینندگان و شنوندگان محترم.
خوش آمدین به برنامه بانو کویر. بانو کویر، شما در مقدمه شنیدین که قرار است به تاریخ 18 سپتامبر شورای امنیت یک جلسه را در رابطه با وضعیت زنان برگزار کند. در این جلسه البته روزا اتونبای و رئیس یوناما همچنان گزارش 3 ماه خود تقدیم میکنه، ارائه میکنه به شرکت کنندگان جلسه. شما چه فکر میکنین؟ به نظرتان این جلسه با جلسات قبلی کدام تفاوتی خواهد داشت؟
خب جلسه شورای امنیت فکر میکنم به اساس اونمو تقسیم اوقات سالانه است که در هر سال شورای امنیت ملل متحد جلسات داره و در مورد وضعیت کشورها و از جمله در مورد افغانستان قطعنامه صادر میکنم و این بار موضوع مهمی که در این جلسه مورد بحث قرار میگیره مشکل اساسی زنان افغانستان است که زنان افغانستان متاسفانه در این مدت 3 سال به صورت پیهم و به صورت قدم به قدم از بسیاری از حقوق و آزادی های خودان محروم شدن، تا حدی که زنان برالایی که در چهاردیواری خانه محبوس شده بودن، حالا حتی صدای زن هم عورت گفته شده، یعنی صدای زن اگر شنیده شود به این مناس یک جرم مرتکب شده و باید جزا ببینه. بنان ای یکی از موضوعات مهم خود بود که در جلسه شورای امنیت ملل متحد در ماه سپتامبر دایر میشه، این مورد بحث قرار میگیره. ولی که چگونه میتونه تاثیر در وضعیت زنان افغانستان داشته باشه، من فکر میکنم که به صورتی که به شکلی که قبلا ملل متحد عمل کرده زیاد امیدوار کننده نیست. البته ملل متحد وظیفه‌اش است که در قبال کنونسیون ها و قوانین بین المللی باید جواب کشورها و ملت ها را ملزم بشماره، به خصوص کشورهایی که عضو از او پیمان ها و اصلا و در پای از او قوانین او را قوانین به تصویب رساندن و همچنان در مورد سرنوشت افغانستان و زنان افغانستان که نصف نفوس جامعه افغانستان تشکیل میدن و امروز در یک وضعیت بسیار اسفبار و خطرناک قرار دارن، نباید ملل متحد بی‌تفاوت باشه و ما منتظر از ایستیم که ملل متحد چه تصمیمی را میگیره و کدام قطعنامه را صادر میکنه که بتانه در بهبود وضعیت زنان افغانستان مؤثر باشه. ولی به هیچ وجه فکر نکنم که بدون تغییر اساسی در حکومت افغانستان و اداره افغانستان و سیاست افغانستان یک تغییر واقعی در وضعیت مردم افغانستان و زنان افغانستان باوجود به افغانستان نیاز به یک حکومت قانونمند داره که حقوق تمام مردم افغانستان و زنان افغانستان در تحت از قانون تامین شود و بتواند زنان از حقوق و آزادی های انسانی خود برخوردار باشند.
دیر مننه
تشکر با شما برمیگردم.
تشکر رایلا جان کویر بیرتا تاسی ترا گرزو او سوالون اشتا مطرح بای کدو خیره ساس پیجازه فوجی جان او در رایلا جان پیجازی تورالا زیزه سب تاسی تستریم شوایم پا خیر راغلی تاسی واوری دل چه زمانگا خور رایلا جانی ویلی چه دا توقع نلدی چه کم تغییر یا بدلون برشی زما سوالم داده پام دی شروع که منگا ویلی چه آیا دا تمه کېدلی شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د دې غونډې د پریکړو په اساس به د افغانستان په دې اوسني وضعیت کې بدلون راشي. دویمه برخه بیا دا ده چې بدلون به عملي شي کنه هغه به وروسته مطرح کړو. همدې اوله برخه کې ستاسې نظر غواړم. تاسې ګورئ چې د طالبانو دغه وروستي فرمان څومره مشکلات پیښ کړل او څومره ستونزې نورې رابرسیره کړې او څومره انتقادونه شوي دي. او اوس ویل کېږي چې په دې درې میاشتني راپور کې چې روزا اوتن بایو او د ښځو د چارو رئیس بهوس غږیږي معلومات ورکوي همدې مسلې باندې به ډېر تاکید وي او فشار وي او په همدې به وغږیږي. دا د بحث یو مهمه موضوع ده. څه فکر کوي تاسو؟
سلامونه نیکی هیلی را ته ډیر عزتمن قدرمن اغلی خادم صاحب استاد همکاري قدرمن اغلی احسان صاحب ته استاد عزتمن ملمنی اغلی راهلی ته استاد په بو هم فرانو ته ولیدو په ورته ته ولرنه کوم.
وعلیکم السلام.
تشکر.
دا هغه سیاسي لوبي دي چې د ټول سيزو رئیس دي افغانستان په خپله نړیواله کچه د ګاونډیو هیوادو له خوا د ټولو مغرض هیوادو چې په افغانستان کې سیاسي اهداف لري ترسره کیږي. زما له نظره دا یو شمېر هیوادونه یا یو شمېر سیاسي تحلیلګر په طبري رسنیو کې د دوی خبرې سیاسي ثبات نه لري او په خپل د یو شمېر سیاسي شونې چې د نړیوالو خبري رسنیو کې خپل د افغانستان کې ازليږي دوی د ملي ګرایي یا د ملي یووالي ملي وحدت ملاتړ نه کوي په ګڼو کپل وسیږي. دا لکه چې ټول ته معلوم ده چې دا هیواد د وطن ټول خپلو د خاورې سره سم کړو او نن دغه ستونزې چې د افغانستان میرمنو ته رامنځته شوې دي امیر په خپل اندازه ډلې تخلې دي چې دغه ستونزې رامنځته شوې دي. مثلا د سی آی معاون په خپله پرون خپله ورځ وویل چې کله چې موږ د افغانستان نه راووتلو موږ فکر کوو چې افغانستان به د تروریزم یا د تروریستي ترهګرو ډلو ټپله ځاله وګرځي. مګم دا یو اشتباه وه درېو کالو کې په افغانستان کې امنیت تامین شوی دی په ټولو جغرافیا باندې حاکم دي. او له بلې خوا نه د بهرنیو چارو وزارت خو بیان په خپله وویل چې امریکا په هېڅ صورت سره نه غواړي چې په افغانستان کې د جګړې هېڅ ډلو ټپل ملاتړ وکړي. مله خبره دلته ده چې یوه ورځ یوه خبره کوي بله ورځ بله خبره کوي. اما زه فکر کوم چې دغه غونډه چې په 13 د سپتمبر په ملګرو ملتو کې ترسره کیږي ما له نظره فکر کوم چې دې غونډه کې باید امکان لري چې یو قاطی پرېکړه خبره دلته ده چې د افغانستان په تاریخ کې په دې سرحد سره د افغانستان د دغو بیچاره او مظلومو میرمنو او د دغو تنکیو پیغلو چې د ژوند ارمانونه د خاورې لاندې شول او د دوی ارزوګانو ارمانونه قبرو ته وسپارل شول په کورو کې ناز ما هرې خبرې رسنۍ کې ویلي دي هغه بیچاره مور او پلار دا توان و قدرت نلری چې لوري په کور کې ورته جاړي د سترګو نه وښ پټويږي. دې توان و قدرت نلری چې په دې امارت اسلامي او طالبان باندې دا کار سره کوي چې د دې اولاد هغه د زړه ارمانونه پوره شي. دې د نوو نجونو مکتبونو دروازو بندول د نوې قانون توشي کول دي وزارت امن بالمعروف او د تحصیلاتو وزیر مولوی ندیم خبرې چې ممکن ده بنجون ده مکتبون و مسئله آلمان رو تور کرده چه اغا تبصیره ور بندیو اغا بس ور بندیو که خبری ور بندیو که چه خلاصیگی خو خلاص بشی چه نخلاصیگی نو خلاصیگی. از ما ورندیز دو قدبو نفر رو تا ده از ما ورندیز کل رو ده امارت اسلامی و تا تالبان و معتدل و شخصیتو تا ده لکه ده بحرانه چه رو وزارت سیاسی مرستیال اقل استانکده چی غا وازی پسر حس رو ویل چی دینجونو دی مکتبونو تعلیم و تربیه او دی دا دسی فرض نلکه دی ماسپخین مون یک با مو تو هوا کې د نی شریف ته یو مولوی یو خبره کی د بل پته مولوی بل خبره کی د دوی چیرته د اعلی احکام د پیغمبر د اسلام کړو او د قران عظیم شان کړو د راهنمایی ته متوجی شي دغه لوبه چې دغه افراد په کلی د دوی فرعی شرعی د دوی فرعی شریعت د اسلامي شریعت نه ده ولې افغانستان څوارلس سوه کاله کېږي چې مسلمان ده نه نوي فیصده دې هېواد کې مسلمانان ژوند کوي هېڅ اړتیا نه لري دغه شریعت ته چې دا خالد حنفي او دا مولوي ندیم د افغانستان په څلوېښت میلیونو وګړو او د نیم نفوس نه زیات
زازه صاحب محترم دو خبرې تاسو یو ویلې چې یو شمېر هیوادونه او تحلیلګران څه ډول فکر لري او د امریکا په باره کې د همو ویلې چې یو ماموري یو سوی بل ماموري در سوی همداسې د اوس ویلې چې په افغانستان کې طالبانو کې یو یو سوی یو بل سوی نو د دې غونډې نه ته څه توقع لري په دې ټکي پوه نه شو
دا غونډه هغه وخت د توقع کیږي چې یو قاطی پریکړه دی د افغانستان د میرمنو په اړه وشي دا د هیڅ افغان لپاره د شمال نه تر جنوب نه د شرق نه تر غرب لري دا څه افغان چې په افغانستان کې ژوند کوي په دې هیواد کې قانوني حق لري چې د خپلو ټولو مشروع غوښتنو ملاتړ وکړي او دفاع وکړي او نړیوالو په دې حق له ډېره تېروتنه وکړله چې خصوصا دا بخنه غواړم زه دا خبره کوم چې دغه ابلیس خلیلزاد د دوهې په غونډه کې د امارت اسلامي سره د پریکړې کې چې څه موارد کې دوی په تفاهم سره رسیدلي او تعامل سره کړی ده دغه پریکړه باید دوی کړې وای دوی ته معلومه و چې په اول وار کې چې کله طالبان په افغانستان کې حاکم شول هلته هم د نجونو مکتبونو دروازې پرانستلې وخت چې امریکا غربي هیوادونه ځان ته تاسې د بشر د حقوقو ادعا کوي د دیموکراسي دفاع ادعا کوي د عدالت ادعا کوي خو نور تم باید وغواړي تاسې د دو یو امارت اسلامي په افغانستان کې حاکم شو د افغانستان د نیم نفوس په سرنوشت باندې لوبې کوي زما غږ په همدغه امارت اسلامي دا ده چې د افغانستان په تاریخ کې به تور نام ستاسې په نامه باندې ثبت شي د دغو نجونو د مکتبونو دروازې پاکړه دا حق نه لري چې د دې دفاع وکړي چې د نجونو مکتبونه دې بند وي هغه څوک چې دغه کار کوي هغه د دغه ولس او د دغه مظلومي
د
میرمنو د نجونو ملي خاینین او دښمنان
تشکر
آقای زازه از شما بانو کویر البته شما صحبت های آقای زازه هم شنیدین در رابطه به ضد نقیض بودن برخورد ها و همچنان ای که باید طالبا هم که گفته میشه طالبای معتدل و طالبای تندرو ای هم نمیتونه دلیل شوه و کسایی که میخوان مکتب باز شوه اگر تعدل هستن بیان و به مردم بگوین. خب سوال ما اول به این راجع میکنم که شما چه فکر میکنین امی محدودیت ها و ممانعت های اخیر که در قالب قانون در آمده حال در افغانستان یعنی توشیه قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر چقدر برای اعضای نشست جلسه شورای امنیت ملل متحد که به تاریخ 18 سپتامبر برگزار میشه مهم است چقدر فکر میکنین این دفعه میتونن اینا بحث های جدی تر مطرح کنن که به خاطر که اگر این قانون برای زینا جدی باشه نظرتان چیست؟
خب قانون برای زینا البته که اینا فرمان های طالبان است که مخالف تمام اصول و آزادی ها و قوانین بین‌المللی است و باید جدی باشه برای ملل متحد و برای اعضای شورای امنیت ملل متحد اما ای که عملا اونا چی اکشن را اتخاذ میکنن عملا چنانچه برادر مازازه صاحبم گفتن که چه تصمیم میگیرن که یک تغییر در این وضعیت بیاید این برای ما مهم است و ما باید منتظر از این باشیم تا 18 سپتامبر ولی آنچه را که در مدت 3 سال قبل ما شاهد از این بودیم ملل متحد هیچ نوع اکشن فعال را که بتانه از عملکرد طالبان در مقابل زنان افغانستان جلوگیری بکنه تا حال همچون عمل را اتخاذ نکرده و ما دیدیم که طالبان به صورت پیهم فرامین مختلف را بر علیه زنان وضع کردن که حقوق و آزادی های زنان آیست بانو
کبیر چرا ملل متحد قانون را وضع نکد؟ خطرنامه را پیشتر شما از یک خطرنامه نام بردین، گفتین انتظار دارین کدام خطرنامه در این نشست البته بیرون داده شوه، یعنی روش توافق شوه. شما چه فکر میکنین؟ مثلا هفته گذشته مقامات طالبان گفتن بسیار ساده با یوناما دیگه همکاری نمیکنین، با ملل متحد به خاطر واکنش هایی که اینا به قانون به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر داشتن. اونا گفتن ما ساده دیگه همکاری نمیکنیم، همکاری خود قطع میکنیم، اگر چی بعدا خواستار تعامل با جامعه جهانی شدن. شما چه فکر میکنین؟ حالا این قطعنامه‌ای که پیشتر گفتین انتظارتان چیست و چرا در این 3 سال ملل متحد نتونست کاری کنه و حالا چطور میتونه کاری کنه؟ چه قطعنامه کدام کمد کدام امید؟
و در هر جلسه ملل متحد و شورای امنیت یا شورای حقوق بشر وقتی جلسات دارن معلوم دار که اما مسئول از اون جلسه یک خطنامه خود و ما امیدوار هستیم که موضوع زنان در محور اصلی قرار بگیره. یکی از قوانین که فعلا میتونه طالبان یک مقدار اعمال از اونا را محدود بسازه در مقابل زنان موضوع جندر پرسیکوشن است که در اساسنامه روم است و به اساس مثلا جندر پرسیکوشن تبعیض و همچنان ممنوعیت هایی را که طالبان امروز نسبت به زنا وضع میکنن و وضع نمودن این جزء جنایت علیه بشریت شمرده میشه و در این مسئله ماندار اینترنشنال کریمینال کورت یا دادگاه بین المللی مسئول است که تا این مسئله رو به صورت جدی پیگیری کنه و سران طالبان و کسانی که در تصویب این فرامین و صدور این فرامین نقش دارن حکم دستگیری و محکمه از اونا باید صادر شود. این موضوع میتونه که یک مقدار طالبان را از این شدت را که نسبت به زنان و اعمال بسیار خشونتبار را که نسبت به زنان اتخاذ کرده عملاً جلو ازی گرفته شود. و دوم موضوع جندر اپارتاید یکی از موضوعات است که در این مدت 3 سال به خصوص توسط زنان افغانستان و همکاری بعض حقوقدانان بین المللی این مسئله البته در این مورد صحبت شده و ادوکیسی صورت گرفته که البته جندر اپارتاید هم موضوعش از سال 1992 8 یا دهه 90 که در اون وقت طالبا بار اول در افغانستان حاکم شده بودن این مسئله البته در مورد صحبت شده و این موضوع جندر اپارتاید شامل قوانین بین المللی بسازه و باعث یک جرم علیه بشریت باید محسوب شود و یک جرمی که واقعا بتانه.
اما این بسیار وقتگیر نیست به نظرتان به خاطر که دخترها امروز ضرورت دارن مکتب برن و زنان ضرورت دارن کار کنن چون تعداد زنایی که نانآور ندارن اولاداشون گرسنه هستن و بنان ضرورت دارن. این پیشنهاداتی که شما میگین بسیار وقتگیر نیست؟ این تاثیرگذار خواهد بود؟
این یک بخشی از مسائل است که از لحاظ حقوقی اونا طالبا را پاسخگو بسازن ولی طبعا که بدون ایجاد یک حکومت فراگیر امکان نداره که تغییر در افغانستان با وجود بیاید. اما این که طالب ملل متحد چگونه یک تدابیر اتخاذ میکنه، آیا اونا عساکر خود به افغانستان میفرستن، این موضوع دیگه چاره ای نیست. مثلا به جز این که یک اقدام صورت بگیره که از لحاظ نظامی دفعتا طالبا را از حاکمیت افغانستان خلق بکنن، این یگانه راه حل زود هنگام میتونه باشه. ولی در غیر از او بساس اونمویی که سر یک حکومت فراگیر در افغانستان باید صحبت شود که تا یک حکومت فراگیر و قانونمند در افغانستان ایجاد شود که در اونجا حقوق زنها به صورت کامل.
تشکر بانی کویری، بر شما برمیگردم.
از لحاظ حقوقی، از مراجع حقوقی بین المللی باید این مسئله پوشیده شود.
تشکر. تحسین دیرمانن کور ودن زازه سیب محترم تحسین سر لگ روس غگیگو اوس یا سوشی بیدم اکو بیرت خبرونی ترازو.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
در امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو د سپین خبری یا روکو راست پروگرام درنو اوریدونکو خبرونه ادامه لري. نن په دې غږیږو چې د افغانستان په حق له د سپتمبر په 13مه د امنیت شورا غونډه کوي، او په دې غونډه کې به د معلوماتو له قراره چې د امنیت د شورا په خبر پانه کې راغلي دي د خزو په مسلې همداشان په بشري حقوقو دی باندې بحث کیږي. د روزا او تنبایو او د خزو د چارو اجرایوي رئیس هم په دې غونډه کې خپل درې میاشتنی راپورټ وړاندې کوي، او داسې خبر ده چې په دې غونډه کې به هغه د بحث یوه موضوع، مهمه موضوع، امداد خزو د حقوق مسله او بشري وضعیت وي د افغانستان. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو روسته فرمان چې صادر شوی دی هغه په خزو او خلکو باندې محدودیتونه لا شدید کړي دي، او حتی په دې رپورت کې چې په کوم فرمان کې چې دوی صادر کړی دی دام راغلی دی چې خزی به په ټولنه کې په لوړ غږ هم نه غږیږي، دا غږ هم بند دی. یعنی که څوک داسې خبره وکړي به شاید چې دې برخه کې هغه مجازات چې تعین دي هغه سزا به هم ورته ورکول کیږي. نو د دې قوانینو د سختېدو له وجه ډېر اعتراضونه وشول او ټولو دا قانون وغندلو. طالبانو وروسته د دې ویل چې موږ د یوناما سره چې د قانون غندلې ده بعد دې نه قطعا رابطه نه لرو او دوی سره همکاري نه کوو. سره د دې د ملګرو ملتونو د امنیت او بخښي ملګرو ملتونو او د یوناما ویل چې زمونږ همکاري به ادامه لري. دلته خلکو ته سوال دی چې دا څنګه موضوع ده؟ یو خاطر ملګری ملتونه فشارونه چي چې طالبان باید بدلونونه راوړي، تغییر راوړي، مګر هر دل چې تل په طالبانو فشار راځي طالبان خپل فشارونه تلا دوام ورکوي. زازه سه پستاس نظر بیا هم په دې برخه کې غواړم چې څنګه کېده شي په کوم اساس باندې طالبانو ته د قناعت ورکول کېده شي، یا دا چې طالبانو باندې فشار راوصل شي په کومه طریقه کېده شي طالبان دغه اصل ته غوږونی سي او عمل پیو کې چې د خزو او د بشر د حقوقو احترام او درناوی وکي، خصوصا جنکې چې د تعلیم نه پاتې دي په انتون باندې دغه د ته اجازه ورکړي چې جنکې او لکان وکړي چې تعلیم وکړي.
ګوري ډېر قدرمن یاغلی خادم صاحب، وختنه یا سوال دلته ده چې دغه ناروا جنایتونه په افغانستان کې خصوصا د میرمنو پر وړاندې چا رامنځته کړه؟ او زما له نظره زه د څه د طالبانو د حاکمیت څخه تر نن ورځې پورې د څه غونډې، کنفرانسونه، د دوی د نړیوالو استازو، د ملګرو ملتو استازو تګ راتګ نورو هېوادو ته، د نورو افرادو سره خبرې کول، کومه مثبته پایله یې دې هېواد ته رانوتله، ورځ ستونزی رامنځته کېږي. وامه دا ده چې زه یو مثال د تنانو خپله کتاب، یعنی نظم او قانون، کله چې اساسي قانون رامنځته کېږي او تطبیق کېږي نظم رامنځته کېږي. دا یو شمېر ستونزې چې په افغانستان کې شتون لري هغه عدم د موجوده د قانون اساسي ده، او مقننه قوه ده، قضایه قوه ده، او اجرایه قوه ده. اوس چې هر څوک پر هر چوکي په هر ځای کې ناست دی، د هغه حکم، د هغه فرمان دوی لپاره قانون ده، مګر د نړیوالو لپاره د منلو وړ نه ده.
بدرست بله.
له بلې خوا نه دا چې اوس طالبان په افغانستان کې د میرمنو پر وړاندې دغه لوبې ترسره کړي دي، عامل یې په خپله همدغه نړیوال هېوادونه دي. له بلې خوا نه دا خبره مې د یاد موضوع دي، په نړۍ کې څه د پاسه 1 میلیارد مسلمانان ژوند کوي، او څه او 50 اسلامي هېوادونه دي. په هیڅ اسلامي هېواد کې او د څه د پاسه 1 میلیارد مسلمانانو کې به دغه کړنې چې د میرمنو پر وړاندې طالبان ترسره کړي دا به تاسې ونه ګورئ. نشتون نه لري استاسی سعودی عربستان ته لاړ شي مهمون زاخ لري چې لیسانس واخلي موټر وچلوي هغه څه ازادي چې انسان ته ورکړل شوي دي هغه ټول ترلاسه کړي. خبره اوس دلته دا ده چې ولې طالبان دغه کړنې کوي او د دوی پر وړاندې دا خپله د دغه ملت ګناه ده. ملت ګناه په دې ده چې دا څه حکومتونه نظامونه چې په افغانستان کې رامنځته شول دا دي واک یا د ټاکلو په وسیله رامنځته نه شول، دا د همدغو نړیوالو هیوادو د ملاتړ په اساس باندې د دوی د سیاسي اهدافو لپاره او دا رامنځته شول. او افغانستان دغه بیچاره ولس د نړیوالو هیوادو د ګاونډیو هیوادو د دغو ډلو ټپرو چې په شلو کالو کې په افغانستان کې حاکمیت لرلو د دوی د دغو اهدافو سیاسي اهدافو او درواغو قرباني شول. زما غږ په خپله په امریکا او ملګرو ملتونو باندې دا ده چې په افغانستان کې د څه د پاسه څو لسیزې بشري جنایتونه ترسره شوي دي. د کابل ښار د دې نه څوک نشي منکرېدلی. همدغه اوبو تنظیمي جهادي رهبران چې په پاکستان کې وروزل شول، همدغه اته تنظیمي رهبران چې په ایران کې وروزل شول، د دوغو رهبرانو د دوی یو شمېر قمندانانو لاسونه د افغان بېچاره ولس که هر قومي د هغو په وینو باندې ککړ دي. یوه خبره هم ډېر سره حسر وکړم، همدغه کابل باندې چې برید وشو، همدغه د کابل شریف اقوام دا د څه اطراف نه په چې خلک راتلل دوی به په کورو کې ځای ورکړو، همدغه افشارو کې دغه بېچاره هزاره قوم په څه فجیع شکل سره همدغه د افغانستان د تباهۍ بنیاد ایښودونکي احمدشاه مسعود څومره د خاورو سره سم کړلو چې د خپل ماشوم سر یې په لاس کې نیولی ده، تنی شتون نه لري. دا هر سړی دې دا غوښه کشکې درک کوي. دا حق دغو جهادیانو ته یا دغو طالبانو ته چا ورکړی ده چې بله خبره دلته ده چې په اسلام کې دا حق هیڅ څوک نه لري چې درې چارکه تیږه راپورته کړي، یو څوک چې سنګسار کوي په دې سر یې ووړي، ځای په ځای که ځوانه پیغلې ځواني مرګه شي او که ځوانه لکې ځواني مرګ شي. دا راغلی دي چې د غنم په دانې په اندازه باندې څلور دانې باید ور واچول شي. دا شلاق وهلو دا دورې وهل یوه مېرمنه راوله په عام محضر کې په زرهاو نفر ورته ناست دي، د خلکو عزت حیثیت ناموس هلته په درو وهه. هماغه بخنه غواړم، هماغه بې وجدانه چې وجدان نه لري، د انسان ته انسانیت ته او افغان ته او افغانیت ته د افغانستان ټول کلتور فرهنګ ته درناوی نه لري، ایرغول ته ورته ولاړ دي، یوه ښځه په درو وهي، دا څه لذت لري چې هغه خلک ګوري د سیلې کوي؟ دا د تعصب او د شرم ځای نه ده؟ مونږ ولې په ملګرو ملتونو باندې یا پر امریکا یې نورو نړیوالو هیوادونو نه دا تمه توقع وکړو چې افغانستان ته صلح او امنیت راولي؟ دا خپله د دغه ملت کار ده چې باید طالبانو ته وخت ورکړي، ورته ووایي چې دومره وخت کې تاسې باید زموږ دغه خویندې میندې چې په کورونو کې نیولې دي، هغه ژوند چې خدای ورکړی ده، هغه مذهب چې خدای ورکړی ده، هغه دین چې خدای ورکړی ده، د هغو نه تاسې ټوله محرومول. دا حق څوک لري؟ ولې موږ نشو کولای چې په خبري رسنیو کې واقعیت وایي؟ زه خو په خپله په هېڅ ډلې ټپلې پرې اړه نه لرم، او دا څه ډلې ټپلې چې په افغانستان کې حاکمې شوي دي، دوی د دغه هېواد قاتلین جنایتکاران او ورانوونکي دي. امریکا به هغه وخت یا ملل متحد هغه وخت دا حق درلودل چې د بشر د حقوقو د دیموکراسۍ د عدالت ادای کړې وه، چې هغه څه جهادي رهبران چې اوس میلیونران دي په بهر کې ناست دي او افغانستان د خاورو سره سم کړلو، هغه باید دوی نړیوالې جنګي محکمې ته معرفي کړې وای. بیا به د افغان ولس دپاره د ټولو دپاره د هزارانه نیولې تر پښتونه پورې، د ازبک نه نیولې ترکمنه پورې، همدغه حدود بیا د افغانستان کې دا څوک ژوند کې دا د دې هیواد په هره بل مسله کې حق لري او باید حاکمیت یو ملي یووالی په افغانستان کې رامنځته شي، او دا ټول افغان باید په هغه نظام کې په هغه حکومت کې ګډه برخه ولري. نه دا چې دغه بهر کې چې دا ناز جنایتکاران لکه د احمدشاه مسعود زوی چې وستلی ده امریکا ته، مایکل مکان سره خبرې کړي دي، جان بولتن سره خبرې کړي دي، او دوی امریکا ځکه د بهرنیو چارو وزارت دا خبره وکړله، د سی آی معاون ځکه دا خبره وکړله چې موږ نورو د وسلوالو ډلو ملاتړ په افغانستان کې نه کوو. یوې خبرې نه باید سړی منکر نه شي، هغه دا ده چې زه په خپله شخصي
زازای صاحب محترم یو خبر از دلته کومه چې هر څوک خپل ریخ په نظر ورکی لکه څنګه چې زمونږ خور مخکی ویلې چې داسې یو لندلار فوزیه جان پښتنه وکړه چې نو دا لندلار چی شي د څنګه حل شي دا مسله اغه ویلې یو لاره نظامی ده او یو لاره اداده چې مرګری ملتونه داسې وکړي مرګری ملتونه د صلاحیت لري چې د سیو پروګرام عملی کړي نو ک په طالبانو باندې په دې درې کلونو کې د دنیا دومره غوښتنې اثر نه کوي نو ځینې کسان بیا ځان ته د حق ورکی چې په بل لارې فکر وکړي نو موږ د څه فکر کوو او شاید دا احمد مسعود ممدی فکر کوي یا د نور مخالف ډلې چې دوی ته به پیشنهاد کړي وزارت خارجه د عام یو لار د پدې غور وکړي نو ربه شو اوس دته چې وګورو چې زموږ خورس نظر لري هغه مخکمه دا اشاره وکړي چې یو لارې ده دغه نو ویل چې داسې باید وشي
بله
راهلي کور د خبرند کړي چې هم داسې وشي او احمد مسعود یا نور ډلې حق لري خپل نظر ورکړي دا به په امریکای په کانګرس پوري د امریکای په حکومت پوري وزارت خارجه پوری پینټاګان پوری دوی پوری اړل دي چې دوی ست تصمیم نسی یغه ده تاسو د غوی نظر مو ورید دي خبرو لغتی شو
فوزیه جان مهرباني محافظین صلح ملل متحد است که میتونه د کشورایی که بسیار مشکلات مثل امروز که مشکلات افغانستان هم بسیار کم نیست مداخله کنه البته که موضوع جدا و بحث امروز نیست بانو کبیر دوباره برمیگردیم به شما البته گپ حکومت و حکومت فراگیر که پیشتر شما پیشنهاد کردین زیاد مدن بحث شد من سوالم از شما عزیز که امکان داره که اگر این بحث ها هرچقدر در رابطه با زن ها در نشست ها مطرح شود طوری که شما هم گفتین ازازه سبا هم گفتن
بله.
نتیجه تابال نداده در 3 سال دقل با وجود اینقدر ممنوعیت های شدید مثل از آموزش یک آدم محروم ساختن یک نیمه از نفوس مردم افغانستان خانه نشین کردن نتیجه نداده بود بحثا شما فکر میکنین که در این بحث ملل متحد به این درک رسیده باشه که سر حکومتی که شما گفتین قانونمند فراگیر و قابل قبول برای همه قابل احترام بحث شود؟
بسیار خوب البته پیش از اینکه به این سوال جواب بدم فقط اشاره بکنم که ما فکر میکنم که افغانستان در این مرحله رسیده که دیگه جنگ از راه خشونت مسلحانه راه حل افغانستان نیست و ما پیشنهادی که کردم ایره از بس ملل متحد برای قوای آفیس سال ملل متحد پیشنهاد کردم
بله
ولی برمیگردم به سوال شما که قطعا باید رای دیپلماسی و گفتمان همیشه باز باشد در افغانستان یک منازعه بسیار طولانی متاسفانه در افغانستان وجود داره که حل از این هم کار ساده نیست ولی که تمام مردم افغانستان با هم به این نتیجه برسن که دیگه جنگ و کشتار و جنایت به هیچ وجه نتانسته که مشکل افغانستان حل بکنن و در هیچ کشور هم به نتیجه نرسیده بهتر است که ما از راه تحمل و پذیرش همدیگر برای پایان دادن به منازعه برای پایان دادن به مصیبت ها و فاجعه های افغانستان باید همدیگر بپذیریم و با همدیگر به توافق برسیم
بله.
البته در این راستا ملل متحد سال قبل یک خطنامه که در مارچ 2023 توسط شورای امنیت ملل متحد صادر شد و به اساس از اون خطنامه یک اسسمنت در مورد افغانستان صورت گرفت و افغانستان یک بار ارزیابی شد و گزارش از این اسسمنت با راهکارهای از او در ماه نوامبر سال گذشته توسط ملل متحد اعلام شد که به اساس از او طرحی را که توسط ملل متحد و سازمان مطرح شده مسئله صلح پایدار در افغانستان و ایجاد یک حکومت فراگیر است که این مرحله به مرحله جریان داره و شما شاهد هستین که تا حال چندین جلسه از جمله جلساتی که در دوحه برگزار شد پیرامون مسئله صلح افغانستان تا حال دایر شده و این پروسه به شکل آرام و میخواید که پیش بره و مزل افغانستان مسئله مشکل متاسفانه نیست که بتانه بسیار برجله حل شود و ما امیدوار هستیم و امیدواری برای زیدی پروسه بتانه با موفقیت بیانجامه وجود داره، ولی در حالی از این چالش های را که دیره هم مواجه است که امکان داره این پروسه با کندی مواجه شود، امکان داره که این پروسه با ناکامی مواجه شود و امکان داره که از این پروسه سو استفاده شود و باز هم به شکل به نفع یک گروه خاص تمام شود که نتانه معضل دوامدار و منازع طولانی افغانستان حل بکنه. اما یک مشکل وجود داره، تا زمان تحقق این پروسه موضوع زنای افغانستان است، فاجعه و بحران را که امروز افغانستان با او مواجه هستند. شما تصور کنین که 50% نفوس یک جامعه امروز حتی از خانه خود برآمده نتانه و حتی صدای از او هم یک شنیدن صدای از یا بلند شدن صدای از هم یک جا رو باشن.
بانو کبیر ببخشین صحبت تانه قطع کردم. البته در 3 سال گذشته جامعه جهانی، زنان افغانستان، مردان همچنان در همه گوشه های دنیا البته صدا بلند کردن برای کار، تعلیم، آموزش زنان، دختران و کار بر همه. طالبان گوش شنوا نداشتن. البته در آخرین مورد قانونی را وضع کردن که یعنی شدیدترین قانون در عصر امروز گفته شده در برابر یک ملت، در برابر به خصوص به ویژه زنان. شما فکر میکنین با امی روی کرد طالبان، با امی جوابهای طالبان بر جامعه جهانی، طالبان حاضر شوند بر ساختن حکومت قانونمندی که قابل قبول بر همه مردم افغانستان، چیزی که شما انتظار دارین و زازه سب گفتن باشه، آیا طالبان تمکین خواهند کرد؟ آیا اگر چنین مسائل اتا در جلسات مثل جلسه آینده ملل متحد مطرح شود؟
خب طبعا رای ما قبلا هم گفتم که رای دیپلماسی و گفتمان همیشه باید باز باشن و طالبا هم باید ایره بپذیرن که فاجعه افغانستان با قبول کردن همه مردم افغانستان باید پایان بدن. در غیر از او تداوم این وضعیت برای مردم افغانستان هم غیر قابل قبول است، برای ملل متحد و جامعه جهانی هم غیر قابل قبول است و هر نوع سرکشی طالبان ما فکر میکنم که باید فاجعه بسیار خطرناک افغانستان مواجه خود ساخت و مردم افغانستان ما فکر میکنم که دیگه حوصله‌اش به سر رسیده و میتونه که هر نوع خشونت غیر قابل کنترل در افغانستان واقع شود و این خشونت ها منجر به فاجعه های غیر قابل جبران میشن. بناهن پیش از اینکه همچون فاجعه های بعدی در افغانستان رخ بده که احتمالا میلیون ها انسان دو کشته شوند، بهتر است که طالبا حقیقت افغانستان را باید بپذیرن، واقعیت ساختار اجتماعی افغانستان را بپذیرن. افغانستان یک کشور بسیار کوچک است ولی متاسفانه که یک محل تنش‌زا در مدت چندین دهه در کل منطقه است و نه تنها میلیون ها انسان افغانستان قربانی این نوع تنش ها شدند، بلکه که حتی مشکل در سطح منطقه وجود آورده و یک مشکل جدی برای جهان است. امروز مسئله توسعه اقتصادی در منطقه با منازعه که در افغانستان وجود داره با مشکل مواجه است. موضوع مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر یکی از جنایت های بین‌المللی است. مسئله تروریسم و رشد گروه های افراطی و تروریست در افغانستان یک معضله بین‌المللی است که هم کشورهای منطقه و هم جهان تهدید می کنند. جدای از مشکل داخل افغانستان، افغانستان یک قبلا هم گفتم یک جامعه کوچک است ولی یک جامعه بسیار چند قومی و از ساختار اجتماعی مغلق است. بناهن باید یک رای حل با وجود که تمام گروه های اجتماعی در افغانستان خود در اون رای حل ببینن و ای بتانه که زمینه رو برای یک سال پایدار با وجود گره. در غیر از او عدم موافقت باید با چنین پروسه منجر به فاجعه جبران پذیر هم در داخل افغانستان میشه و همی بر کشورهای منطقه غیر قابل تحمل خواهد.
بسیار تشکر میکنیم بانو کویر. البته یک وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه برمیگردیم و سوالا را ادامه میدیم با آقای زازه و بانو کویر.
متضاد در خونه بیلابیل دریزونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غک د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غک د روانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبرې د روکو راست پروګرام اوریدونکو زمونږ خبرونه ادامه لري. موضوع د افغانستان په حق له د امنیت د شورا آینده غونډه ده چې د سپتمبر په 13مه به دایره شي او د راپورټونو له قراره د ملګرو ملتونو د یوناما د ادارې د خبر پانه کې راغلي دي چې په دې غونډه کې به د نورو مسلو تر څنګ د ښځو او بشري حقوقو په مسایلو باندې بحثونه وشي. مکثر سوال دا دی چې د امنیت د شورا د غونډې په آخر کې به چې پریکړې کیږي، آیا دا به دا ځل د دې سبب شي چې د افغانستان په وضعیت کې، بشری وضعیت کې، د حقوقو په وضعیت کې، د ښځو په مسلې په ارتباط عمومي وضعیت کې به کوم بدلون راشي، په خاص ډول د تعلیم په برخه کې، د ښځو جنکو د حق په برخه کې؟ او بل سوال مونږ سره دا و چې آیا دا تمه بیا کېدای شي چې د کومې پریکړې چې دوی کوي هغه دې عملي هم شي؟ نو مونږ په دې مسلې د دوه تنو مېلمنو سره غږیږو. زمونږ یو مېلمه د نړیوالو چارو کارپوه دی، تورل عزیز صاحب، او مېلمنه مو ده زمونږ خور راهله کویر چې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو مبارزه ده او فعاله ده. ستاسو په اجازه فوزي جان زازي صاحب سره یو سوال مطرح کوم. زاسه سه محترم، تاسو ورېدل زمونږ خور راهله جان یو ویلي چې هغه د ډیپلوماسي طرفدار ده، چې دغه د افغانستان بحران یا د وضعیت چې دی د ډیپلوماسي په یا د خبرو اترو په وسیله باندې حل شي او د افغانستان د خلکو سره په خبري وشي. نو تاسو خبري یتمن چې د طالبانو د بارني چارو وزیر امیر خان متقی کله چې د اسلامي همکاري د سازمان په غونډه کې 15مه غونډه کې ګډون وکړ، الته دا خبره وکړه چې مونږ د نړیوالو سره تعامل غواړو، نړیوالو سره تعامل ته مونږ ژمن یو، او نړیوالو هم په دې برخه کې ویل دي چې مونږ کدا اخیری فرمانونه راغلي دي مونږ خپل مرستو ته ادامه ورکو. زما سره سوال دا دی چې طالبان خو همیشه وایي چې زمونږ حکومت په رسمیت پیژندل شي، ځکه چې دا تعامل خو کار نه ورکوي، تعامل غوډه دوی خپل چارې مخه طبيعي، مګر غاصلی بحران هلته خو ګټ نه کوي، تر اوسه پوری چا ګټ نه دی لیدلی. نو دا غونډه چې دایریږي د امنیت د شورا د خوانه، د امنیت د شورا دایمي غړي 15 غړي، مګر هغه غړي چې دوی د رای حق لري هغه ملکونه دي چې ځینې وایي کدا ملکونه اتفاقونه کې اتحادونه کې چې دوی غټ باید په افغانستان کې محفوظ وي، نو د افغانستان مسله نه حل کیږي، دوی باید ټول په خپل کې اتحاد او اتفاق وکړي. نو تاسو دې حال ته وګورئ، د دنیا او د افغانستان د څه فکر کې؟ مهرباني او بخښه، زما په سوال پوه شئ. مهرباني،
ګورې افغانستان په 1947 کال کې د ملګرو ملتونو په لومړنۍ د امنیت شورا په غونډه کې برخه واخیستله، او عبدالحسین عزیز د وخت حکومت لخوا نه د استازي په توګه په دې غونډه کې برخه واخیستله، او افغانستان د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ، او هلته هغه قوانین چې په ملګرو ملتونو کې تصویب یا توشي شوي وو هغه امضا کړ، او هر حرکت د امارت اسلامي دغه نور نظامونو د ملګرو ملتونو د کنوانسیونو پر خلاف ترسره کړي دي، ترسره کوي، دا درست عمل نه ده. زه د راهلي خور نه مننه کوم چې دومره یو نیک نظر د افغانستان پاک لري. هیڅ افغان اوس حاضر نه ده چې په افغانستان کې د جنگ په زور باندې یو نظام ایسته شي، بل نظام راشي، شاید په نظامو رهبرانو باندې هیڅ ونه شي، مګر دا بدبخت بیچاره ولس پر د ډیرو بدبختۍ سره مخامخ کیږي. کانډریوال غواړي یا افغانان غواړي چې د افغانستان کې د ټول ستونزې حل شي، دوی باید د نظام د بهبود لپاره هڅې وکړي، نه دي دي لپاره چې بیرته په افغانستان کې بیا یو ناروا ناورین رامنځته شي. لبل خانه، زه دا صراحت سره وایم، ولې د طالبانو حکومت یا نظام سرپرست ده؟ ولې دا ثابت حکومت نه جوړیږي؟ او زه په قاطع شکل سره وایم، هغه سیاسي لوبې چې د نړیوالو لخوا هېر یوه دو او د گاونډي هوادول خانه په افغانستان کې هغه سیاسي هدف لري هیڅ چاته معلوم نه دي. زما نه نیولې تر ټولو پوری چې په افغانستان کې نړیوال څه سیاسي هدف لري. مګم بدبخت نه متاسفانه په ډیر
تاسو یو مسله معلومه ده زازاسب یو مسله معلومه ده. د تاسو کارپوهانو او نورو کارپوهانو هم د خبره کړې ده چې هر ملک د افغانستان گاونډیان دي او که نور ملکونه دي که ابر قدرتونه دي ستر قدرتونه دي هغه غواړي چې په افغانستان کې کله چې د ناتو قواوی وي 200 ملکونو ول تخپل عسكر لیګري وو او هر رقم تلفات مالی او ځانی په قبول کړ تحمل کړ اوس غواړي چې د افغانستان په آینده کې چې د ډېر نور مسلې هم دي د دنیا اقتصاد ورپورې بعد غینه د دې سیمې اقتصاد د ټول په مربوط دي نو اوس دوی وایي چې د دې ګټې باید خوندي وي په افغانستان کې چې بعد غینه دوی توافق کړي او د امنیت په شورا کې بیا پریکړه صادره شي او د طالبانو سره روغ یعنی دوی مجبور شي ومني دغه هغه یعنی اخیری فیصله ومني او د دنیا خواسونو ته غوکه دي.
ګوري تاریخ هدفګر نه ده، تاریخ ارمانګر ده. کله چې موږ د ازادي تعریف کوو د یو ارمان، دا ارمان حق افغان خصوصا د ماشومان چې د سبا ورځې د دې هیواد راتلونکي دي د دوه ارمانونو دي. د دوی ارمانونو پر وړاندې باید موږ هغه کړنې تر سره کړو چې د دوی ارمانونه لکه د پیرو د څو څلورو لسیزو کې چې د افغان ولس ارمانونه د خاورې سره سم شول د دوی نشي. نو د دې لپاره طالبان دا چې نړیوال د دوی سره تعامل نه کوي او په رسمیت نه پیژني په خپل همدغه د یونما مشرې د ملګرو ملتو استازي ریچارد بن او د بهرنۍ د امریکا بهرنۍ چارو وزارت د امریکا د سپینی مانی توایان او د نړیوال ټولنې د ټولو ویل چې د طالبانو مشروعیت پیژندل یا رسمیت پیژندنه صرف اولویت چې ده هغه دا ده چې دوی د نجونو د مکتبونو دروازې خلاصې شي. مګم زه نه پوهیږم چې تر څو به طالبان دغو کړنو ته ادامه ورکړي.
یعنی ساسه مقصد دا ده زازه صاحب چې طالبان چې د نړیوالو دغه مسلې ته خصوصا د خزو د تعلیم او کارو دی بندیزونو مسلې نه تیر شي او دا اجازه ورکړي نو د دې حکومت به په رسمیت پیژندل شي. د حکومت د رسمیت د پیژندلو لپاره نور خبرې هم دي چې دغه د نړیوالو خپل ګټې دي په نظر کې او نړیواله مقلري چې خپل ګټې په نظر کې ونیسي. دا خود دوی ملکونو مسولیت هم دی لکه چې وایي چې هر ملک او هر رهبر د خپل ګټو متضمن دي خپل ګټې بساتي اول په شرط دي چې نور ته ضررونه رسیږي.
ګوري تر څو په افغانستان کې یو ملي نظام ملي ګرایي نظام رامنځته نشي دا واقعا طالبان غواړي په افغانستان کې هغه نظام رامنځته شي چې د ټول اقوامو د لخوانه دی منرل ورډ وی هغه دا ده چې د څا اقوام چې په افغانستان کې ژوند کوي دوی د خپل د قومونو کې یو مشهد وټه کې چې د افغانستان په دې څلور لسیزو په دغه جنایاتو کې لاس نیوي او د خپل هغه رهبرانو چې د خپل اقوام سره بشري جنایتونه ترسره کړي دي او د په هر کې د عايشه ژوند لري راټول کې طالبانو سره دي یو غونډه ترسره کړي او د دوی سره دی یو ځای یو نظام رامنځته کی هغه ملي شخصیتونه ملي کډرونه چې واکن افغانستان ته افغانانو ته او د دې هیواد راتلونکي ته ژمن دي وګوره د یو سره دی واک شریکي ګوره دومره سپکاوی دی افغانستان په تاریخ کې مرمن ته نو شوې لکه چې دا اوس په افغانستان کې تر سره کیږي زمون په وطن کې کله به چې د دوه کلو په منځ کې به یو جګړه وشو یو مرمن به د دوه څلو په مونږ کې ودرېدل هغه دي چا به دا جرأت نه کول چې بل یو منفي حرکت د افغانستان په حق تر سره
کړي.
یعنی دومره ا دې مېرمنو د ټوکري ټوکي ته خلکو درناوی لرلو مګم دا سپکاوی چې ووز هم نړیوالو په دغه سپکاوی کې برخه
لري. تشکر مننه تاثیر
تشکر البته تشکر. نظر شما ایست که جامعه جهانی هم از خود قوانین داره اصول داره به خاطر به رسمیت شناختن کشورهایی که نمیتونه مثلا کشور مثل افغانستان با این وضعیتش برای بدنامی خودش است که به رسمیت بشناسه. البته آخرین سوال از بانو کویر میپرسیم. بانو کویر با در نظر داشت صحبتایی که شد البته صحبتا در این بخش از بیشتر از یک نظام ملی بود شما با در نظر داشت اختلافاتی که در بین نظام فعلی است و کارشناسا، شما مردم افغانستان، مثلا یک تعداد حکومت سابق گفته میشه، کلانای حکومت و رهبران حکومت سابق گفته میشه که مخالفین طالبان و طالبان که با همی اکنون با نسب ملت افغانستان که زنان هستن مشکل ایجاد کردن، مشکل دارن. شما فکر میکنین در همین تو یک شرایط، در همون تو یک وضعیت امکان ساختن وحدت ملی یا یک نظام که بنیاد از او توافق ملی باشه، وحدت ملی باشه، امکان داره؟
خب البته وحدت ملی متفاوت است از آن چرا که آل ما توقع داشته باشیم که یک نظام ساخته شد. فعلا افغانستان و ساختن یک نظام ضرورت داره که اول نظام باید قانونمند باشه و بساس قانون اساسی، یک قانون اساسی باید داشته باشه، یا قانون اساسی دوران جمهوریت، یا یک قانونی که بتانه واقعاً حقوق و مسئولیت های مردم افغانستان را مشخص بسازند و زمینه محافظت حقوق مردم افغانستان و آزادی هایشان تحت از قانون و دسترسی به فرصت های برابر برای همه مردم افغانستان بدون در نظر داشت از یک زن است یا مرد است یا مربوط به کدام گروه اجتماعیش فراهم بسازند. این موضوع اولیست. موضوع و این معلومدار که مردم افغانستان به صورت کلی از جنگ خسته هستند و همه باید به توافق برسند. معلفه های از یک چیگونه میتونه داریم؟
بسیار وقت کم داریم، کمتر از یک دقیقه. بانو کویری، آیا همی توافق امکانش در با وضعیتی که ما میبینیم وجود داره که توافقی صورت بگیره روی چنین نظامی که آرمان شماست؟
تا جایی که ما در جریان هستم، بله، این توافق میتونه با وجود بیایه و معلوم دار که اعتماد سازی باید صورت بگیره و به اساس قوانین بین المللی یک قانون ساخته شوه که ضمانت بکنه
که ای به ابتکار خود افغان ها امکان داره یا سازمان ملل متحد و کشورها؟
هیچ وجه توسط مردم افغانستان. مردم افغانستان نقش اساسی دارن، اما افغانستان بخش از امی جهان است، امی جامعه است، جامعه جهانی است. اما معلوم دار که به همکاری ملل متحد و کشورهای عضو ملل
متحد. بله
بله،
تشکر.
یعنی شما انتظار دارین که در جلسه نشست شورای امنیت در 18 سپتامبر توافق صورت بگیره؟ کوتاه. بله یا نه؟
توافق از قبل هم صورت گرفته. من قبلا راجع به طرح ملل متحد گفتم. کشورها بسیار کشورها
دیره مننه و بخیر، در پروگرام وقت ختم شد. تاسی ندیره مننه، زازی سیب ندیره مننه و سدسی تاسی پلوی خدای سپارو. این ده خبرونه که به اوقا گیگو درانوری نرکو تاسی نه هم مننه چه خبرونه و باوریدی.
از هر دو مهمان گرامی ما تشکر میکنیم که تا حال با ما بودند در برنامه بینند و همچنان از بیننده ها و شنونده های گرامی برنامه را که را سپاسگزار هستیم که بیننده و شنونده برنامه بودند. تا برنامه بعدی وقت خوش داشته باشید. خداحافظ.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبای هستم.
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان.